آن رادیو آزادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین.
ډیر مننه ستاسو فروخت تاسو ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوي منی مای کې اوریدل سي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي په محرم میاش کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر سنجول سي. نن د شنبه د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 د بدخشان ولایت په خوانی شاروال لخپلې وساتون کې سره تیر مشم په یو چودنه کې ووجل سو. یو افغان پناهغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتون کې په یو چودنه کې ووجل سو. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانی ویان ثناءالله روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چودنه پرون ماښام د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله وه. د دې چودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسي پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشتې مخکې د شاروال په توګه خپله دنده پرې ایښې وه. یو افغان پناهغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولی دي. د بدسل کې ده چې دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په گزارونو ووژني تر حد زیات چرس سکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبه پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه اته تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکت پرون په لیون کې یو کانفرنس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې دوه هویتونه او د زیږیدنې درې نیټې ثبت سوي دي. د اتو ټپیانو له جملې دوه تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو ترڅنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نور ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یوه توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر شهر په روغتونونو کې تداوي کیږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 60 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بي پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن د شنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بی رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د دو اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دو لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورت ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپور نوې چې پرون تر لاسو زیاتې الوتنې لغوه سوي دي. دغه اعتراضونه څه باندې 12 اونۍ مخکې پیل سوي دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چیني کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنې په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې په مناسبت په جوړسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګورجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نور بلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملړ ستونزې لري.
زموږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګا په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غزدلې لاین کیفیت خراب دی.
پلکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللي دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
د جرمني ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پر داخلي دلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا مینی د یک شنبه د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغو لسو ورځو کې د جماعتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نه شي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړۍ لسو ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوي دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. وروسته حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپېته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستاني وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیهخانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړي، کشفي او استخباراتي بنسټونه دې ډېر فعال کړل شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې دا بنسټونه لرو. په ځانګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پرېږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسؤلینو هم برخه درلوده، له یو شمېر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه یې چارواکو ته لازمې لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسؤلان وایي چې د رایه اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایه ورکوونکو په نومونو کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رایه ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوملیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج دی. عابد وایي د کمیسیون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین، نظر به نمبر تذکری ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس نمبر از ماس. اگر قسم بروسر عملی بس از قسم کیو میگه شاید با مشکل روبرو شوم، شاید از رای محروم شوم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
لدی سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسیون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له څلور میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسیون او درملوک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوی، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رایه نسي ورکولای.
د دغو اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د اعلان له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې 9.6 لک کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یو بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو په ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس یې د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د عمومي کمشنر یا د دارالانشا رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. زموږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثره ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسیون د کارکوونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
در چوانی ټول پانی درای ورکونکو د نمبر په اساس په ولایتونو کې درای مرکزونو او محلونو ته لیکدول سوي ل بایومټریک دستګاو استفاده کیږي درای ورکونکو فزیکی حضور مشخص کوي ل خیالي او هوایی رایو نه مخنیوي کیږي ل دې سره په خوا کې درای په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسولینو په خبره په نمبر کې د خیالي رای ورکونکو اداګانې بیا اساس دي د دغه کمیسون د ویان په خبره نه شریه شپګل ک واقعي رای ورکونکو تثبیت شوی چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو لا پایل سره تر اوسه د شکایتونو په صد کې د خلکو رول صفر دی رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو لا پیل نږدې و میاشت اوړي خو خلک دومره ساړه او زړمات دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی برعکس دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یکشنبه پورس په دی اړه ازادي رادیو ته ویل
از آغاز مبارزات
هغه وای د انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 55 انتخاباتي ټیمونو لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه درج سوي په آزاد ډول د خلکو لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی که څه هم ښاغلی الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوموانه خص خو وایي چې 55 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي نوموړی زیاتوي چې دغو انتخاباتي ټیمونو ته خبرداري لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نغدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ شي له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداري ورکړل شوې وو په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه نغېړي کړي نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 عمر بشپړه کړې وي د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیږد نوې مزیا لاین به کیفیت دی په دې اړه فعالانو هم خپل اندیشنې شریکې کړې دي الیاس دای پر دې موضوع راپور را لېږلې
د المونیم پر رنگ ډیر لوړی د برېښنا د لیږد د پایو د نصب او تړلو کار د لشکرګار رسیدلې دی کچوم اسری لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګنش مرکز کول کې انجنيران جړ خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي د هلمند برښنا رئیس وایي د 9 پایو کار هم پر تمامېدو دي چې باید په لشکرګاه کې درېدل وي انجینر نصر الله خانی ازادي رادیو ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګاه او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګاه شار د برښنا تر عمومي سټېشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته په اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین دا پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوي دي د رسنیو سره شریک کړي د کڅو هم د پروژې د لګښت په اړه څه ونه ویل، خو د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې د دغه بې کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینرۍ د یوه ټیم چې غالباً د یو اس اے آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یوه برخه ده، د نږدې 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولي پټیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال
کجکې ستر لشکرګاه شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله اوسپنیز لین دی، هغه زوړ لین یې ډېر قابلیت تر لري، تر دغه کتم څو ځای ښکېدلی دی. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولنې د همغږي مرکز مشر، د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو او په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسېدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول، خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و، خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو هم چې جلال آدمات ولسمشر سره ما خبرې کړي، د هغې جدي هدایت دی چې هیڅکله به دا نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو، چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده، موږ به تسلیمیږو. غیر دا غینه موږ ته سور خط دی، دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله د کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدو چاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میګاواټ زیاته برښنا تولید کړي، ورسره چخت به د اوبو د ذخیرې لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخ ته ولاړ شي، خو د اوسنی 250 میګاواټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکو بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 145 میګاواټ کېږي، د لین د لیر شبکه نه ده جوړه شوې او که جوړه هم سي د پخوانۍ شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 50 کاله کېږي، دریو لینی شبکو ته رسېږي چې د هلمند د شمال په نامنو سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سوي دي. تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچي راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل، چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخو.
یعنی دا زمونږ دپاره منحیث د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضې وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅېږي. د دغې هچري ظرفیت په 3 ورځو کې د 800,000 مایانو یا فینګرلینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وایي په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی په ارزانه بیه ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبثین باید راشي او دغه هچري وچلی تر څو موږ وکولی شو کونړ ټولې اوبه اوبه دي. کافي منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله په راتلونکي کال کې به مونږه په 100 ټنونه د مایانو پاکې غوښې تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هچري خوښ دي. د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ او معلم سید مهربان وایي
نیم نیم غټېږه ما ډېر ته خوښې ما دا ټول د ترقۍ عوامل رالو زبې خوراک یا وکړې سم یا باندې وو ملیدل زما پسماندگان به وخت
دې نو دا خلکو ته پر ډیره ګټه ور رزق چې یو خو د غوخه دي ګرنه چې د دې غوخه صحیح غوخه ده او خلکو ته ګټه ور غوخه ده. مونته د پاکستان د کراچۍ نشکري د میانو غوخه راځي هغه په میا شو په یخچال کې ساتل کیږي او زیاده تازه غوښه ده.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو تر څنګ هر ورځ په ټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته واردېږي.
فوز به احمد تکل را ته وویي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2001 کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي، خو ورځپاڼه د ولسمشر غني هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. رسپانه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هېواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ رسپانه په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. ښاغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند به خوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حملې پرې کړي دي. رسپانه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنام د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تېروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هیواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والتر شتاین مایر چې د پولند له ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایمي کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی و په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سوي وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمنی ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون ښار ته تللی و د دغه ښار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون ښار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتونکی دی. نوموړي وویل
Ich stehe vor Ihnen, den Überlebenden.
زستا سی پوران دی ولاریم څوک چې ژوندۍ پاتې دي د وژل شویو وارثینو سپینګری او ځوانانو د ویلونو سیدونکو زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړیم. زه د پولند په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
Und ich bitte
د
پولند ولسمشر انجی دودا پر پولند د آلمان د نازیانو برید یو وحشیانه عمل وباله او وی غنده د ویل دوی نشي کولای دوهمه نړیواله جګړه هیر کړي، که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته، خو دا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو ښارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي. په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول، چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسېدل. شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل د 80مې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وو. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل، ویل د پولند د خلکو شخصیت، اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي، او ټینګار یې وکړ چې امریکا او پولند له